السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. نن جمعه ده، د وریه حمل 11 د مارچ 1 د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سو چې دوه اونیزو پروګرامونو ته بیل سوې ده. د ورکو عزیزانو پروګرام او اساسي او بشري حقوق ځینې راپورونه هم خبرو. اوري یو شمیر شزې چې طالبانو طلاق لغوه کړي اوس په پټه ژوند کوي. په پیل کې خبرونه. د بدخشان ولایت د 15 ولسوالیو مواصلاتي لارې د غرونو د شویدو له کبله بندې سوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون پنجشنبه راپور ورکړ چې د مایمی ولسوالۍ په پولچک چوبی سیمه کې غر شویدلی دی. په مایمی ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت ولسوال مختوم عبدالله راشدي ویلي چې د دې پیښې په نتیجه کې د خواهان، نسی، شکی، مایمی او کوف آب ولسوالیو ترمنځ د تګ راتګ لارې له 2 ورځو راهیسې بندې دي. د ملګری ملتونو دوو ادارو په ګډه افغانستان کې په مخدره موادو د روږدو کسانو د تداوی لپاره له 4 مرکزونو سره د خوراکي موادو، طبي وسایلو او درملو مرسته وکړه. د ملګری ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC وایي چې د ملګری ملتونو د پراختیایي پروګرام په همکاري دغه مرستې کړې دي. دا اداره زیاتوي افغانستان کې 3.5 میلیون تنه په مخدره موادو روږد دي او د دغه هیواد د معتادانو د درملنې په اکثر مرکزونو کې د امکاناتو د نشتوالي لکبل درمل او نور ضروری شین نموندل کیږي. د ملګری ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې دې ډول مرستو ته به دوام ورکړي څو په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې لپاره اسانتیاوي زیاتې سي. د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو پراختیایي اداره وایي د جاپان او اروپایي اتحادیې په مرسته په افغانستان کې 65500 تنو ته حرفوي زده کړې ورکړې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون پنجشنبه پر خپل ټویټر پاڼې ولیکل چې په دې پروګرام کې د ښځو او ماشومانو د ظرفیتونو لوړولو ته زیات پام کړی دی. د پاکستان د مالیې لپاره د دولت وزیر عائشه غوث وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور په اړه موافقه د باور د نشتوالي له کبله ځنډېدلې ده. پاکستان چې اقتصادي وضعیت خراب دی او پورونو ته اړتیا لري، له ډېرې مودې راهیسې د پیسو له نړیوال صندوق سره په خبرو بوخت دی چې پور ترلاسه کړي. عائشه غوث پرون د پاکستان د پارلمان یوې کمیټې ته وویل چې حاضر دمه د پور مسئله د اعتماد د نشتوالي له کبله ځنډېدلې ده. پاکستان وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د 6.5 میلیارد ډالر پور د اخیستو لپاره د دغه صندوق یو شمیر شرطونه پوره کړي دي. د عدالت نړیوالې محکمې یا ICJ پرون پنجشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د ایران د مرکزي بانک د نږدې 2 میلیارد ډالر ضبط شویو پیسو د آزادولو لپاره د ایران غوښتنه رد کړه. د محکمې چې د هالنډ په حق کې ده وویل د نیویارک په سیټي بانک کې د 1 میلیارد ډالره بانډونو او د هغو د سود په اړه د قضایي پریکړې صلاحیت نه لري. محکمې په عین حال کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د ځینو ایرانیانو او شرکتونو چې شتمنۍ ضبط سوي دي د حقونو سرغړونه کړې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر علي کوهن له خپل آذربایجاني ساري سره په کتنه کې د ایران پر ضد له باکو سره د همکاري پر اهمیت ټینګار وکړ. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف چې په لومړي ځل اسرائیل ته تللی د چهارشنبه په ورځ په تل ابیب کې د خپل هیواد سفارت پرانیست. کوهن پرون پنجشنبه له بایراموف سره په تل ابیب کې د خبرو پر مهال وویل اسرائیل او آذربایجان یو شان ګواښونو سره مخامخ دي او د ایران د خطر په اړه هم دواړه یو شان درک لري. د متحده عرب اماراتو دولت مشر او د ابوظبي واکمن محمد بن زاید خپل مشر زوی د ابوظبي ولی عهد وټاکه. محمد بن زاید یو کال پخوا د متحده عرب اماراتو د دولت مشر په توګه دنده پیل کړه. د متحده عرب اماراتو د رسنیو د راپور له مخې د محمد زاید ورور شیخ منصور بن زاید ال نهیان د اماراتو د مرستیال دولت مشر په توګه ګمارل شوی دی. ورزو در پرونو برخه ته یو شمیر شزه چې طالبانو طلاق لغوه کړي اوس پټي ووسی. فرانس پریس خبری اژانس له یو شمیر دا ډول شوزو سره چې د پخوانی حکومت پر مهال په دې خاطر چې خاوندان یې نشیان وو یا یې نفقه نسوی ورته برابرولی یا یې له دوی سره تشدد کاوه طلاق اخیستی و خو اوس په دې خاطر پټي دي چې د طالبانو حکومت غواړي هغوی بیرته پخوانیو میړونو ته وسپاري. تر دې مخکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم په دې اړه راپور خپور کړی و، خو طالبانو د واشنگټن پوسټ دا راپور رد کړی و. د طالبانو ستره محکمه وایي چې د طلاق د پسخه کېدو او بیا نکاح واک د محکمو دی. تفصیل په دې راپور کې.
د مروی په مستعار نوم یو شزه چې تاو تاریخواله ورسره شوی او په خوانی میړې غاښونه ورمات کړی وو. وروسته لدې چې ورته وویل شول چې طلاق یې بیرته اخیستل شوی، له خپلو اتو ماشومانو سره پټه اوسي. د فرانس پرس خبري اژانس تر راپور له مخې وروسته لدې چې د 2021 په اګست کې طالبان بیا واک ته ورسېدل، د مروی میړه ادعا وکړه چې دی مجبور کړای شوی و چې مروی ته طلاق ورکړي. د راپور له مخې دغه سړي ځایي قومندانانو ته قناعت ورکړ چې مروی ته امر وکړي چې له د سره بیرته یو ځای شي. مروی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د اولونو یې همغه ورځ ډېر وژړل. مروه وروسته له خپلو 15 لړو او دوه زامنو سره سلګونه کیلومتر لري د خپلوانو کور ته وتښتیده. یو شپیر وکیلانو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو پر اوروسته میاشتو کې څو شزو ویلي وو. کله چې د طالبانو سیمه ییزو قومندانانو ورته وویل چې طلاق لغوه شوی، بیرته خپلو پخوانیو میړونو ته وسپارل شوی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په تیر حکومت کې په یو راپور کې ویلي وو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د شزو د طلاق زرګونه دوسیې رد شوې دي. له دې راپور وروسته د طالبانو د سترې محکمې مرستیال ویاند مولوی عنایت الله په یو ویډیوي پیغام کې داسې وویل:
قبیل پارز یو ځای بعضی نافرمانه شزې د خپلو خاوندانو څخه تښتېدلې وي او جعلی طلاق نامې ولري او د خپل ځان د طلاق شری ثبوتونه لري، د شریعت امر او د محاکمو مکلفیت دی کاول خاوند د دعوی په صورت کې خپل حق ثابت کړي، نو شزه د اول خاوند ده.
د فرانس پرس خبري اژانس پر راپور کې د سنا په نوم د وی بل شزي کې سهم راخستل شوې ده. دا 15 کلنه و چې د تر زوی ته چې تر دې 10 کاله مشر وو ورکړل شو. سنا چې اوس پټه اوسي وای چې کبه ماشوم جړل یا بخواړه شنو میړه وهله. سنا د وړیا حقوقي خدماتو د وی پروژې په مرسته په محکمه کې لغ خپل میړه طلاق واخیست، خو کله چې ځایي چارواکي ورپسې راغلل ژوند یې ور خراب کړ. دا لدی کبل په خوانی میړه ته بیرته ورغله چې خبرداري ورکړی شوی و چې څلور لونی به ورڅخه وګرځول شي، خو کله چې میړه لونی نورو کسانو ته پناه مکړي، سنا او اولادونه وتښتیدل ځکه چې لونی ویلی و چې ځانو نه واشتي. د لټیشت وروسته د خپلوانو په مرسته یو کوچنی کور چې یو خونه لرله ومونده. سناوی هر کله چې دروازه وټه کول شي داریږي چې میړه بیوي او اولادونه به ورڅخه یوسي.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
او سم د کرکټ لنړی د بنسن بنگلاديش او سریلانکا کم عمر لوبډلو ترمنز پیل سوي درې اړخیز سیالي د بنگلاديش په ګټه پاتې ورسېدي. د دغه سیالیو په پایلوب کې بنگالی لوبډلې افغان لوبډلې ته د شپږو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. بشپړ جزئیات له بختيار ساحل څخه.
د درې اړخیزو یو ورځنۍ سیالیو په پایلوب کې د بنگلاديش تر 19 کلونو کم عمر لوبډلې د شپږ وکټو په توپیر افغانستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالي چې د پنځشنبه په ورځ د کابل پر وخت 3:30 بجې د عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شوې، افغان لوبډلې د پچ په ګټلو سره توپ وهنه غوړه کړه او د ودر شاورونو تر لوبولو وروسته د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 143 منډې جوړې کړې. د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې یوازینی مخکښ توپ وهونکی محمد هارون خان و چې 15 منډې جوړې کړې. همدارنګه وفیولا ترخیل وویش او خالد تڼیوال بیا 15 منډې وکړې. د بنگلاديش د کم عمره لوبډلې کینلاسي ورو توپ اچون کې محفوظ رحمان شپږ افغان لوبغاړي وسوځول. بنگالی لوبډلې ورکل شوی هدف د څلورو وکټو په تاوان په 24 اوور کې پوره کړ او د دې درې اړخیزو سیالیو جامې وګاټه. بنگلاديش ته په توپ وهنه کې چودري محمد رضوان او جیشان عالم په ترتیب سره 23 او 15 منډې وکړې. په پیلوب کې د افغان توپ اچونکو لډلې کامران هوتک دوه، بشیر احمد او خلیل احمد یو وکټ واخیسته. بنگالی محفوظ الرحمن د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د دې سیالیو په تړاو د افغانستان د تنکیو ځوانانو لوبډل مشر نومان شاه وایي:
زموږ شان یې زده کړه چې داسې ګراسي وکټ یا داسې شنی وکټ باندې موږ میچونه نه وکړي او نایټ میچونه مو نه وکړي، نو انشاءالله اوس موږ شان ورسې زده کړی او کوشش کوو چې نور شان هم زده کړو. دې میچو سره نو را روان میچو کې به ان شاء الله درځي مشيو.
د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې په یادو سیالیو کې د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمر لوبډلې لوبډل مشر نومان شاه په 240 منډو د یادو سیالیو د غورتو پهونکې بشیر احمد افغان په 14 وکټو د غورتو پچونکې او محمد هارون خان په 201 منډو تر سره کولو د یادو سیالیو د غور لوبغاړي جایزې خپل کړې. د غراس کرکټ بورډ زیاتوي د کرکټ د ځوانانو لوبډله به له سریلانکا سره دوه نورې لوبې هم ترسره کړي چې دغه لوبلړۍ به راتلونکي شنبه او یک شنبه ترسره شي. د ویلو ده چې درې اړخیزې او ورځنۍ سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په کوربتوب د مارچ میاشتې په 13 نیټه پیل شوې وي.
زما بریا وي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 24 115.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 24 115. او سم یو بهرنی مسئله. د مسکو یوې محکمې د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د یو خبریال ایوان گریشکوویچ د حبس حکم ورکړ. وال ستریت ژورنال امریکایي ورځپاڼه وایي نوموړی د اورال سیمې په یا کاترینبورګ ښار کې د جاسوسي په تور تفقیف سوی و چې په کلکه ردوي. دا له سړې جګړې وروسته لومړی وار دی چې په روسیه کې یو امریکایي خبریال زندان ته لیږل کیږي. تفصیل له اسمت ساروان.
گریشکوویچ چې په مسکو کې اوسېده له څو اونیو راهیسې وال ستریت ژورنال ته د اوکراین د جګړې په اړه، د کرملین د چلنه او همداراز د واګنر ملیشه ډلې په اړه راپورونه ورکول. پرون پنجشنبه په مسکو کې د بندو دروازو شاته د محکمې په غونډه کې د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو ادارې غوښتنه تایید شوه چې گریشکوویچ 2 میاشتې حبس شي. د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو اداره د شوروي اتحاد د KGB ځای نیون کړه. د محکمې په خبرتیا کې ویل شوی د گریشکوویچ په اړه د محکمې حکم، محکمې پریکړه کړې چې گریشکوویچ دی د 2023 میلادي کال د مې تر 9 پورې بندي وي. میډیا زونا ورځپاڼې ویلي چې محکمې ته د گریشکوویچ مدافع وکیل پرې نه ښودل شو، حال دا چې ټاکل شوی و چې دانیل بیرمان د مدافع وکیل په توګه په محکمه کې حاضر وي. بیرمان او یو شمېر خبریالان د امنیتي ځواکونو له لوري د محکمې له 5 پوړه وګرځول شول. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل امریکا د گریشکوویچ پر نیول کېدو ژور اندېښنه لري او د رسنیو په اړه د مسکو اقدامات غندي. سپین ماڼۍ بیا ویلي چې د مسکو له لوري د امریکایي تبه نیول د منلو نه دي. د سپین ماڼۍ ویندوی همداراز وویل امریکایي چارواکي له وال ستریت ژورنال ورځپاڼې او د گریشکوویچ د کورنۍ له غړو سره په تماس کې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل امریکا ته به د کنسولر لاري له گریشکوویچ سره د خبرو فرصت ورکړل شي. د روسیې تاس خبري اژانس د خپل هیواد د امنیتي سرچینو په قول ویلي چې د گریشکوویچ پر ضد د دوسیې مواد پټ او محرم دي. دغه اژانس په عین حال کې ویلي چې گریشکوویچ پر هغو تورونو اعتراف نه دی کړی چې ور باندې لګول شوي دي. د روسیې د فدرالي خدماتو اداره وایي چې گریشکوویچ د امریکا د متحدو ایالاتونو په لارښوونه د روسیې د پوځي صنایعو د یو شرکت په اړه معلومات ټولول چې دا د دولت محرم شیان دي. دا تور د 40 کاله حبس سزا لري. وال ستریت ژورنال په یو ایمیل کې ویلي د روسیې د فدرالي خدماتو ادارې ادعا به پکله کړدوي او وایي چې د خپل باوري او ژبن خبريال د فوري خوشي کېدو هڅه کوي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د آزادی رادیو قدرمن منوالو او درکوسو عزیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو سلامونه او شهیل ستاسو د روغتیا او سوکالی په هیله درن ورځې د خبرونه تاسو ته زته روشن وړاندې کوم. درنو ورځونکو مسته ستاسو لخوا هر اونۍ یو شمیر پیغامونه را رسیږي چې دا غړي څخه زموږ ځینې اوریدونکو خپل پیغامونه په تکرار سره را لېږي او تر څو چې د دوه اوریدونکو خپلوان او دوستان نوی پیدا شي او هغوی مسته خپل پیغامونه راولي.